سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مخام او بجې شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کې د دې خبرونه ډیر برخه د روخته د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسدالله الدین به تاسو ته د روزي پر فواید او د چې د روزه کې څه ګټې او تاوانونه لري پر دې موضوع به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. خو سم پام کړئ خبرونه ضرورت څو امریکایي فلمونو یوې کارکونکي ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستاګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړې دي. افغانستان ته د رایت دا سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لامعلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر نشي کولی او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګري فعالیت نه لري. ویتنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې ځواب نه دی کړی. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریې او لبنان ته هم سفرونه کړي وو. د تور هم دروازه د بیرته پرنسلو پاړه د طالبانو پاکستان چارواکو مذاکرات په نتیجه پای ته ورسیدل. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل په شرط نن یک شنبه د مارچ دومه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د سال رئیس د دواړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات سره وروه چې په نتیجه پای ته ورسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بي پایله پای ته رسیدو د تاییدې سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزې راکړې ورکړې سره بیلې کړې سو د لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو او عام خلک زیانمن نه شي. د فبروري 28 د طالبانو پاکستان چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړو وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو سربیره د ناروغانو مسافرو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ دې د افغانستان پر خپل معلومات کړه کړی. زبیلو مجاهد د سرګندونې په مرکه کې کړی چې نن یک شمه د مارچ دومه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر خبرې کړي دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان به له امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړې حساب وغواړي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي. د ټرمپ په خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسم ګذشت ترسره کوي غوسه کېږي. مجاهد په دې مرکه کې هغه اوازې هم رد کړي چې ګواکې د بګرام په پوځي اډه کې چینایي پوځیان میشت دي. او ورسته خبرم ده چې د خزو د بشری حقوقو د ملاتړ بنسټونو یو شمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې له دې ودنه وباسي. په هغه لیک کې چې د بشری حقوقو نږدې سلویت بنسټونو نن یک شنبه د مجدومه د پاکستان حکومت تسویل غوښتل شوی چې هغه افغانان دې بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کړي چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافات او سربېره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روختیا پالان وایي چې د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونني ول شي د روژې فزیکی یا بدنی ګټه کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندواره او شیدې ورکون کې مېرمنې څو کړې چې روژه د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي. د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره په روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پښتنه روغتیا د ژوند د شتمنۍ د پروګرام کې لخپلو درنو ملمنو سره چېړو. کوربموز اسد الله لودینیم او را سره ملمن دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورډ غړی هلی غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د استډیو د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 00 22 12 50001 کچیرته داړي کې واسنه لري مونږ ته لاندې اړې کې یم اسکال وکي مونږ بیرته تاسو ته زنګ وو دا شمیره یو ځل بیا وایم 00422 1125001 لانی کمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي
چې دلته کوروپا کې په ټپ کې هم روژه شته زبایدو ایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته کوروپا کې د ځینې کسانو لپاره چې صحت خنه ده یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې وایم چې پرنسپ عین شی ده مونته لږ څه فرق لري فرق دا ده زینه رغیدن ساتنه زینه دی چې جرمنی کې د کووی په انګلیسي کې ریهابیلیټیشن ورته وایي دا سه ماده طبي مرکزونه دي زینه کسان چې زینه تکلیفو باندې اخته دي د بیلګې په توګه وایم د چا چې کلمې قریږي د چا چې پوستکه تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې ډیابېټس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري او زینه ډېرې کانش می نورې ناروغي دي دا غوې د پاره بیا توصیه کیږي چې دای بعد روختون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روختون وایم د دې رغیدنې پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې د تمامېږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاش را لګلې ده چې د صحت لپاره بي د پیسو بي د چې روختون ته لاړ شو مونږ همدغه شي کوي شو مونته څنګه به چې مخیاده کا په دلته جرمني روختون نو کې دا سينه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د ملازان څار وخت نه تر مخام تر مر لیدو پورې هیڅ شی باندې خوري نس کی بلکې دوی ته یو شی ورکړي مونته لګ لګ خو پرنسپ عین شی ده هغه تعادل ده ډوډۍ بل لګ خوري او د نور تعادل نه بکار اخلي او به هم یو اندازه ورته ورکړي خو ډیر نه نو پرنسپ عین شی ده مطلب دا ده چې تبا ډیشینه نخري یعنی په میټ باندې خلاصه د خبري وایم چې دا روزه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډیر ډیر کټور شه ده چې سر کم کټی لري د برخه کې بلک رسو وي
bale kor badan la kasang che ta so ham wail pa tababat ke hamda masala wo sabta shwe che roja de insan la para gati lari او دا غټی دی خو کچیرته د خړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خړو د یغه په پام کې ونیول شي نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکی غټه یو څه کمی یا د هتا برعکس وي او دا خبره جوته د چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خړو خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي هتا برعکس وزن زیاتیږي په هر حال بحث به ادامه ورکوو او ریدونکو ته تاسو نه هم هله کوم چې کولای شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ مخته اړیکونه سي ډاکټر صاحب هله غرشین تاسو ته براشو تاسو په افغانستان کې له هغو مېرمنو سره سروکار لري چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي څه وایي هغه میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنه سي دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي کې څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دنی عالم سره مرکه کړې ده حالت هغه دنی عالم واضح وای چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه تر پختنه لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وای چې تخفیف د روژې نه نیسی بیا د قضایي راوړي د مرکه به ورسره راځي خو طبي سپارښتنه د غوړمنو ته څه دي میرمن غرشین
بدین سید سلامونه تاسو تاسو درنو ریډونکو ته اول خو دې روژې مبارک مېشتو له ته مبارکي په دې مورید باید یو چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی یعنی د خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثره دروژې په مشت کې مین د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې د هغې اراض علائم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچوالی لکه د ویښتان رژېدلی لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کموالی یا د ماشوم حرکات کمېدل د مور په نس کې دا را پیدا کیږي. نو میندې باید په دې جریان کې د پیشنمي نه د روژه ماتي نه د پیشنمي پورې په معین اندازه باندې مایات واخلي او غذایي رژیم باید د پیشنمي په مهال باندې اکثره هغه غذایي رژیم چې دوی ته په ورځ کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروټینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتي کې د چکل غذایي رژیم خپل روژه ماتي نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکارې د شوروا نه بیا ورو خپل غذایي مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي. خو بیا هم که چیرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دې ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم آسیب به ته ورسیږي هغه بیا په دیني لحاظ باندې دې ته اجازه ورکړل شوې ده چې دې خپله روژه وخوري او بیا بېرته خپله روژه قضایي راولي.
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي. اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی، دوی په اسانه جوتولی سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیګې د ماشوم وزن وګوري. مثلا مخکې له روزې دوی یو ځل وزن وګوري، بیا د روزې جریان کې یو ځل دا وزن چک کړي چې آیا د مور روژې دغه ماشوم تغذیه متاثره کړي کنه. په دغه سي حالاتو کې څه کول پکار دی؟ هغه مایندې چې نه پوهیږي چې آیا د دې روژې به پر ماشوم اغیز ولري کنه، دوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه، اما روغتیا پالان بیا د سرک معلومولی شي.
دوی چې اول خو څنګه مېند نه دا ارزو ده چې د مېند د بارداري په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د صحیح کارکونکو سره خپل ارتباطات وساتي، ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نه شي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یا یوه قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي خوله ژبه تنده احساسوي او بل دا چې ګوري چې نست مور چې میاشت په میاشت په یوه اندازه رشد وکړي غټ شي هغه په کافي اندازه رشد نه کوي یعنی د ماشوم حرکات کمیږي، دا باید یو صحي کارکونکي سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده. او بله خبره دا ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او کې هلته په کلینیک کې د دې قد او وزن اخیستل کیږي، بیا معلومیږي چې په یوه میاشت کې د دې وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی. په دې معنا چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نهونه تر دولسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوارلسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي، باید مور یو صحي کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی. بیا په هغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحي کارکونکي سره د ښه ولري ارتباط ولري.
کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسې. اوریدونکو تاسو ته راګرځو، خو زه غواړم په سر کې دا باسي او څه واضح کوم. ډاکټر صاحب ملکزای ک تاسو لږ زر اوریدونکو ته واضح کړئ چې په تبصره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري، مانوي ګټه لري، خو فزیکی ګټه هم لري. هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضۍ او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي. اوس راځي لږ زر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوس وي، څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټه ترلاسه شي. لاندې سپارښتنه به موڅوي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېګو دغه وخت کوم ډول خوړو مهم دي، کوم ډول خوړو ګټور دي، او بیا روژه مات ته به ورسته راشو.
نو دین سب ته پات وای ما چې د دې سوال ځواب ډیر آسان دی. هغه دا دی چې کچیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روزه ونیسي نو د خپل نه اواز د خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي نو دا وایم چې اسلام کې تر هغه راغلي څه راغلي دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي خو زه خپل د ډاکټر په استاد سي وایم چې د روزې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا ځان لږه کړي ولګه خپل انسان صحت ته ډیر ډیر ګټه رسوي چې دی واخه کې ورسته وکړي نو اوس مطلب مې دا ده چې چیرته ځینې کسان دی او جماعت کې یو خو دومره ډیر شین تیار کړی چې توای دومره ډیر خوري د جماعت وخت کې چې جګیدې نشي بیا غي نو ورسته دی چې روجای ما تکړه هغه نو ورسته بیا نو پسته او بادام او ممیز او نور شین ریش بیا ځینې کسان دی بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس موږ په پکوړې وکړو بیا نو پینې قطعه وکړي کترنج وکړي تر پیشنه مې پوهې بیا پیشنه مې که مېرمنو ته یې ویلي چې موږ ته پخلې کوي هغه نو وروسته بیا پخلې شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځین بیا هغه نو وروسته بیا کوم دی تر په لور تر غرمې پوری ودی بیا نو د سیمه مستقیم خاطر بیا نو چې منځ ته پورته شي کله ځینې کسان دی هغه نو وروسته بیا هم سملی او ځینې بیا نو لکه چکر وای بیا وی ولا ما پروژه ډیر خط کیږي او یت پرې بیګه معنا او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سره په خپل کې څنګه وزن کم شي وای نه زما وزن پورته شوی ته سیمه مبارکه میاشته چې زما وزن پورته شوی نو دا راست کسانو بیا په لښتیا خپل روژه سم نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړه خی خپل روژه سم نه دی نو روژه کې باید لښتیا سره او لږه په ځان کې رکی او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې لښتیا اقلا یو 2 کیلو که ډیر نه نو 2 کیلو خو باید د انسان وزن کم شي نو دا مې ویل چې دا کې ډیر دی په لښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ دا واضح شول چې هغه کسان کې غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسین او هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموالې دی په ځینو انسانانو کې هغه تر لاسه کیږي دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اړیدونکو پوښتل د چې څه ډول خوړو وخورو چې د ورځې پر مهال د لوګې احساسونه کو د تند احساسونه کو ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې له خوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په زموږ کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن المارته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي نو هغه د خوړو رژیم بسنګ ورته تشریح کوم خوړه ډیر ګټور دي او د ګټورتیا ترڅنګ داسې خوړو دي چې په اسانه پیدا کېدلې هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوي بیا مغه کچیرته اقتصاد خو وینو سړی کولای شي یو څه خوړو تیار کړي ماده افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته پکاتو کوم ډول خوړو په پښلمی کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب
دوی نن سره په داسې وایي چې لومړی دوم می پښتین ته پرځو وایي چې هغه د تندې موضوع ده تندې موضوع بالکل واضح ده هغه دا چې د انسان په بدن او په هغه ځای کې چې یا انسان ځخ ډیر کار وکړي جسمی کار وکړي منډه وایي یا دا چې ډیر وزن پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سره یو څه کوي او بد لاس ورکړي بل دا چې یادا چې کچته جسمی کار کوه ډیر سخت نه او ګرمي سخت دی ری نو په دې باندې هم ته انسان او په دې سر ته منځي کښ کې زموږ د دیني عالم فعلا نظر وایي چې ما نه پښتنه کوي اوس خو جمعه ده البته په افغانستان او اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند په تاسو کې کوم اوس جمعه نشته خلاصي شوه ده البته نو په سړي موسم مخ په اوري روان ده نو البته به یو څه ګرمي خو اروپا خو ته او افغانستان خو ته لږه مده نو البته ساړه دي فعلا تقریبا د دومره سخت نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوري کې د تودوخې درجه د څلويخت درجو نه اوري 15 درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی کوي کوم چې په سوري کې چې څلويخت 15 درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته 15 درجو ته حتی تودوخې رسیږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپل پټو کې باید کار وکړي نو په 15 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور به کار نه شي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه اورېږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې اولېږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا درته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم زخه غریب ما زخه اولاد لرم چې کارونه کوم رګی میاش کې نو څه شو خرم نو ته موضوع ماته د یو افغان پایس چې ته غریبانو په فکر کې د دې جواب سخت دی چې د غریبات ولس په اوړي کې څنګه وکی په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کی نو زه ته یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي نو فعلاً به همدغه ځای کې زه بسنه وکړم نو نورې
پښتنه تفکر بله کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ایداده چې هغه د روزمات هم کړي تقریبا داسې ساعت شاوخوا پروزمات هم اوري نو یو څه انرژي تر لاسه کړي وس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم جلال زاده صاحب سلامونه احترامات قبول ک ډاکټر صاحب سلامونه وایي ډاکټر صاحب سمو دا جلال زاده صاحب دا زما په وخت کې دا ډاکټر فرق خلک وی کې چې دا تکلیف ته مې دی او ته پېښ نه یا بل ناروغ ته ولاړ او دا چې مې پر وخت باندې څونه کدار شان ځنګړي شان چې هغه تاوان نه رسی نه مرزي او شي چې هغه مې به شي هغه کم خاړي چې هغه خلک تیار کړي
ښا کور ودان کوم ځای ماړي کني ولې د روزمات پاړه په وخت مو د یخو بو یادونه وکړه چې ډېر یخ یو بس خل څنګه دې امداسه وکنه ځکه غاګ مو ډېر سم نه وو
بل زغه د خبرې چې سات څنګه خوړو ټول اندازه قدر وخوړه
ښا
مریضي دې څه څه دې کې ا د کندهار صاحب سلام غریبه ما
کندهار نډیر مننه سلامات او سی کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله وريدون کې تنوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله ترند کندهار خبر کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته بدل الله سلام علیکم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم نو ډاکټر صاحب موږ نه غوښتنه د مزه کورنۍ زنانه نه پارله ورو چې وازه نه ډېر وزمن دي او چې وګرځي دا زړه دربار هم کې دا پښې مې وای تاول هم کې وای دا اوس د ورځې کې بس کم فرق مال پاره چې کم فرق څه سي فرق د ډاکټر صاحب مشوره و دا زړه دربار هم کې چې څه مزال وکم او دا پښې مې تاول هم کې د ډاکټر صاحب موږ نه غوښتنه چې مشوره راکړي نو سلام علیکم ټولو ته کوم خیر او سه کور و
ده مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه ناکله وزن معلومی کی چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوی و نه اوس په ځان نیوی دا اوس دی او مړه ده راځي او مړه ده اوس د پنځوس شاو خوا کې دی پنځه تل وځ پنځوس دا اوس
ښه ډاکټر صاحب
خو کیږي پښه درد کې چې مزال وکه او دا تاول کې پښه شوایو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې څه مزال وکم بارم د زړه د بار کې سا وې نو زه ته هم ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کې
که پښتنه مې د شکرې ماینه شوې ده د استاد د مور
شکر او شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسو شکر نهسته
ښه سمه ده نو په پښتنه پوښ
او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه جواب کې د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او یو زنګاری سلام او سلام غریب صاحب ته پکندار کې واجب مزمت صاحب ته وړاندې کوم مننه سمو په وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او پو من ډاکټر صاحب میلمه کړی ده نو روزا سید د الله پاک پر زیاده پرز ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چا هم له هم خوړلې دي خو په خوا به زموږ داسې رواج و ډېر مخکې په مسجدو کې به زماتونه کېدو خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم شته کو بل اخره دی علماء او پر دې فتوا وکول چې دا روزماتونه څو کراهیتونه لري اول په ماجد کې خوراک مقرو د دوم په منځ کې په خپل کې اتامونه باندې دا هم موږ مقرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وبغړو په یوه څوک یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وای کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده شه او له محترم رجنیو یو بدا پیام خبر کوم چې کزما راخپل خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکشي ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو ستنه دې په کلی کې وکیل د خلکو سره دی لطفاً کومک وکي یا څور ورخصي په شرطي ورخصي یا شی ورخصي دا دی غټ سواد دی ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې خوراک په تشلمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او په روزه مات او بل یو پښتنه ما ته را پیدا ده هغه دا چې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیټر زغتیت لري نو دا زما پښتنه دی مننه چې موږ ته وخت راکړل کور ودان
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې تو خې صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چاړي کني ولې ود خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مور ته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د اوریدونکو ته اتمانه پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لوژن سبزی دی لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روجې په وخت کې هم اصلا هغه ځان باید خپل شي چې نور مال وختو کې هم سره خوي مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غړ دی نو د انسان غذا کې باید دیش په سلو کې غړ موجود شي دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې موږ عام خلک په پینه پیږي زه تاسو یو عام لکه ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا د سی خواږ باب میوه چې ځینې شي نه عام دا کاربوهایډریټ لري فقله دي نو دا تقریبا 50% کې باید د دې نه جوړ شي دریمه برخه چې دا هغه بیا پروتین باب دي نو پروتین پینځل اسپسونه کې موږ ته غذا باید توجیه کړي راغلو دا چې پروتین تش کې ده پروتین وازی ده چې ډیره برخه په غوخه کې ده خو ضرور نه چې حتما د غوخې نه سره پروتین واخلي هغه څوک چې بي وزن دي غوخه ته توان نه لري هغه کوي چې ته سابو دلاري بیا کوم سابه سره باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري نو د دې سابو کې چې وګوري هغه شي نه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وای دا شي نه دي مختلف نور شنه باب دي دوی کې هم هتا پروتین شته نو دا سره کوي چې تاسو خپل پروتین به د غوښې هم پوره کړئ مونږه کوي چې نو یو رقم ټول مر یو رقم سابه نه بلکې رقم ډول ډول سابه باب پاتې خو نو دې نه هم پوره کوي شي نو پروژې میاش کې هم این شاده سره باید کوشش وکړي چې ټوټه یې هم دغه درې شیونه جوړ شي چې غوړ وي پکې کاربوهایډرات وي پکې او پروتین ولري راغلو د لومړي اوریجن کې پښتین ته وچې د روجمات په وخت سړې او په سړې اوس کې کوونس کې نو سړې او په خوازي کې جيمي کې اوس کې نو کې رشي ډېر زړه ناروغ شي ځکه چې ته انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته رسول شي نو وایروسونه ډېر زړه فعال کیږي ته ډېر زړه په ټوخي اخته کیږي په تابع زکام نیسي نو خبر دی چې هغه ډېر سړو وبونه تکاوه نخلي نو سړی وبه هغه وسړې سکي چې هغه اوړي موسمي په هر څه وخت ترجونه تودوخي زیاتې نو سړی به غواړي چې زر یخي بوسکي راوند د روجماتي د پر آیا دا صحیح کار دی چې سړی وبوسکي او که خورما یا د شی اخري نو دواړه صحیح دي او به ریخی دی چې او به لومړی خود سړی د تندې ضرورت پرې رافکیږي او دوم دا چې یو پټه او پچه سړی اوس کی دی به یو پټه اشتها هم کمی یو سره خرما چې ده هغه د دغې دلیل په کې زدا ګورم چې خرما چې ده خوږ ده کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي نو څنګه چې په اسلام کې راغلی سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل منځ کې نو د خرما د خوږه انسان ویني ته ځي میډې ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره نو دا هم د روژې یو خاص ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژې نیولی ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري رغم دې دوم اورېدونکي پښتنې ته چې دا به یو قدرمنه مور ده چې دغه تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وغږیږم خو رغم د پخې درد برخه کې نو د پخې درد زیاتره وخت وي هم د وزن نه وزن چې زیاتې به زنګونونه خوږیږي او سره پخې هم خوږیږي او سره نو دې لپاره خلا لارې ده چې وزن کم شي د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي کیدای شي چې خدای نه کړه هغه ته د زړه کوم تکلیف وي نو دوی ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته که ناروغي پکې نه وه نو هغه ته بیا نو خبردی چې سړی وایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه اوسي تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه اوسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي راغلو د وزن کمېدو لپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو لپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنې سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې ته هغه دومره وزن نه زیاتې نسبت ته کاربوهایډریټ ته یعنی ډوډۍ باب چې وي وریجې په توګه ته چې په تیر بیا چوکړي که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي سره سپوره ډوډۍ حتی سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتې وزن حتی توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې د انسان وزن زیاتېږي بل به کچالان الوګان ته ووایو نو کچالان باندې هم د انسان وزن زیاتېږي نو دغه شیانو کې باید سړی اعتدال نه کار واخلي نو بل دا دی چې د وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو خبر دی چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چیرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت 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 او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول دا غي په ځکه چې څوک کوي چې مثال په توګه وایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دغه ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نو نه ویده کېږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یو ناڅابه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه به هم سړی ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړی ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کړم، که چېرته یو څوک یو ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړ یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې، کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړې، یعنې دا تمرین دې ورکړې. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې ده عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي، باډي بلډینګ چورته وایي، یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته، دومره غټه ده. او که چېرته بیا ډوډۍ سړی ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن دې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکتران ته وایي چې او زمره لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي، هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ما ته مې سمه ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړ هم پکې وي او غوړ غوښې هم پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېدی او پرکوټي کېدی شي.
او کور ودان. زه له میرمن غرشین نه دوه پوښتنې کوم. اول میرمن غرشین، هغه اوریدونکي ته چې له کندهاري اړیکه نیولې وه د مور کوي تکلیف وویلې، ډاکټر صاحب مرته خپل سپارښتنې وکړې، تاسو هم که خپل سپارښتنې ورته وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شیدې ورسره زیاتې شي په روزه کې؟ پښلمې کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې له خوا لږ تر لږه دوی که کافي نه وي نو یو څه ښې شیدې ولري؟ او بل دا چې آیا پودري شیدې یو بدیل کېدلی شي په روژه کې؟ مثلا میندې وغواړي چې خو شیدې کمې دي، دا د خپل روژه نیسي، نو ماشوم ته د پودري شیدې ورکوي، یا هم د نورې شیدې؟ بیا دغه نورې شیدې یا پودري شیدې زیانونه هم لري ماشوم ته، خصوصا که د درې میاشتو ماشوم یا مثلا د دوه میاشتو ماشوم؟
مننه لودین صاحب، لومړی پوښتنه خو به ووایو چې هغه مورکۍ چې ویل وزن یې زیات دی او پښې یې درد کوي، لکه څنګه چې ملک صاحب ورته وویلې، اول خو دا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن راکم شي. بله یوه موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي، خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکي فعالیت ولري، ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولا فزیکي فعالیت یې کم دی، چې دا خپل هم د وزن در ډېرې دو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي. او د زړه په خاطر کولای شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې ترڅو مطمئنه شي چې دا د زړه درباره د وزن د زیاتېدو نه دی که کوم بل د قلبي یا کوم بل داخلي مشکل رامنځته شوی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي دي او هم څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه دا موضوعګانې لري. او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره ښځې او نر میندې ماشومان ټول دوی ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي. او اکثره میندې د پښو د درد او د دې نه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارۍ د لارې ورته ورکول کېږي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه میندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا په عادي ژبه ویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی یا د موار د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي. دی کولای شي چې یوه مشوره د داخله ډاکټر سره ولري او بل دا چې خپل فزیکي فعالیت زیات کړي څنګه که چېرته کومه قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولای شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي. او رغم د هغه مند په مورد باندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او ماشومې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د دریو میاشتو یا په دې مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم په روژماتي کې او په پیشنمي کې خپل تغذی په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي. یعنی په دې معنی نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورمال دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي. بله موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پیشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې د دې فکر کې چې زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزي صاحب چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کیږي دوی کولای شي چې په قلاره په قلاره لږ لږ غذا واخلي څنګه غذایي کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او همدارنګه په زمکو کې چې څوک کار کوي هغه په زمکو کې تازه ترکاریان یعنی کافي اندازه غذایي مواد لري کولای شي دینه استفاده وکړي میندې. او که بیا چیرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشومې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چیرته ماشوم ته احیانا شروع کړي او که موږ توصیه نه کوو مور کولای شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي. که بیا چیرته ضرورت پیدا کیږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شیده انتخاب شي ځکه هر شیدو نه شي ورکولی.
ډیره ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې لګډون ډیره مننه. له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا وروسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه اوریدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر څه دي پروژه کې هغه مول مولانا عباسینه پوښتلی دي لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوګه احساس کړي هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي د لوګې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کېدلی شي؟
دو دین سب مخکې دي نه چې دې برخه دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودري شوه دا یو بدیل کېدای شي کنه. زه وایم چې کچیرته طبيعي شده د مور شده وي نو د بودري شده هیڅ کله بدل نشي کېدلای الاته داده چې یو خو کوالټي نویات هغه شده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیکلي بودري شده هیڅ کله بدل نشي کېدلای نه د ویتامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه دا یو خاص شی دی نو په دې اساس باندې د مور شده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکه حتی دوا هم ده ترمل هم دی ہوتا د مور شده چې څوک سکي حتی د دې حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي شي بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شده ورکړي یوازې د ماشوم غږ کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته دغه د ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري یعنی دا چې ډیر مثبت شه دی ځینې ماشومان هته لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی وروسته کیدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته رودي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ دپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او ته په دې باندې شده لا پسې زیاتیږي اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي نو د بدن بیا د امر کوي خپل د انسان غوړ ته د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کیږي په حساب هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړی نو هغه بیا مغزو کې او عضلات کې سازول کیږي چې د عضلات او مغز فعالیت وکړي نو دا غیر په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروسته مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمنی کې کیتون کاپټوي نو دا کیتون باډي چې ده دومره ګټور شه ده چې حتی د سرطانونو مخه نیسي نو په دې اساس به د وایما چې د روجي او کټه دا ده کله چې دوی لګي باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي نو حتی د سرطان مخه نیول کېږي شي
بله کور ودان او بل اورسته پختنه کومه بیا سره باس پایتر سه مرکه ته ورزو په زینو کورنۍ کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پینیسی که څه هم تشویقی په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقی ګلغه دینی او کلتوري عناناتو سره بلدیږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده اما تپ دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنل لري چې روزه دی ونیول سي دی وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روزې سره غلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشومانو کې باید روزه ونیول شي نو تپ کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د څوارلسونه ټیټ دی نو هغوی باید روژه ونه نیسي او د دولسونه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي د څوارلسونه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي بل دا دی چې د وزن اړخ دی هغه څوک چې وزن یې کم دی یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی نو هغه باید هم روژه ونه نیسي د تپ ته اړخه هغې ته تاوان کوي او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تپ ته اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي
کور ودان ډاکټر سیم ملک زای ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه چې تاسو هم په دې روزې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري ل خپل ملمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته دی ودنی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو ملمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ لغړې هلې غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغلل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي، دومره خوړو نه خوړل شي چې په معده باندې بوج شي، کم خوړو استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې خبرېدو ته چمتو ده.
روژه هغه کسان باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی عاقلی بالغی حاضری خپل کور کې کنه او صحت خی نو نور څه عارضه ونه لري باغی باندې فرض عین.
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر ده، نو مسافرم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه ده چې دوه باندې سره روزه نشته، خو په دې معنا مستثنا ده کده روزه خوري نو د خوړو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایی راوړي. خو که روزه ونیسي نو ښه بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي نو ډېر سختي قضا راوړي. او یو چې د استثناء ده چې هغه نو قوي استثناء ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دي، ځکه چې هغه د هغه د حرکت باعث ګرځي، هسې هم ضعیف وي او کمزوری او مریض وي، بیا د حرکت باعث ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی، که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغې څو حالته دي، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوه یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضان ورته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پیښ نه کړي، د مرض به چې دی ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نه شي کوی نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده چې د فدیې او هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه د چې
انسان به ناروغي بیا نه په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثناء ده واغه مو هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغه ته یو بل موضوع هم دغه د مایندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه غلي مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېخت ورځنه پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وینو روژا او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلی دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکین دي ته مرزعه وي، یا ربي یا مرزعه ته وي. مرزعه ته لپاره په شریعت کې گنجائش ته که ضرورت ای نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کیږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعاً داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته بیا قضایی کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدینم خپل روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر را چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي که نه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند څه او مسولات او هغه د دې زنانا ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامله او مرزا دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي، نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید دوی سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط ته اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی شي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا سپکار دی آیا کدوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وای چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دی کې دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري کنه، خو واضح ده او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي، که بیا پیدا نشي کړی بیا دې کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودی یا